رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
نړیوال بانک شمالي ولایتونو ته د غزیدلې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره د 2.5 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان سره اعظم بنن د امریکا د ولسمشر سره وګوري، او د سوریه ولسمشر د پوتین سره په مسکو کې د ملاقات وروسته بیرته د مشته سن سوي دی.
نن پنځشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې 10مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 22مه کیږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د کندوز د ښار د اوسنۍ وضعیت په اړه رپورټ لرو. په افغانستان کې د سینې د سرطان په حق له یو رپورټ، یو مرکه او نور مطالب اوریدلی سي. اوس په مکړی پر خبرونه ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د شمالي ولایتونو ته د غزیدلې لوی لارې د ترمیم او جوړولو لپاره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلي دی چې په دغو مرستو سره به د بغلان او بامیان ترمنځ د 125 کیلومتره لاره جوړ سي چې دغه لاره به د سالنګ د لوی لارې د بدیل په حیث کار وکړي. اجمل عبدالرحیمزی د مالی د وزارت ویاند ویلی دی چې دغه پروژې په اړه به ډیر ژر د نړیوال بانک او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک سي. دغه پروژې عملي کیدل به 2 کاله وخت ونیسي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د باباجي د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات سوي دي. د هلمند ولایت چارواکو امریکا ژغ ته ویلي دي چې لشکرګاه د باباجي سیمه د سه‌شنبه په شپه ناوخته طالبان ونیوله. چارواکو ویلي دي چې په نشوتو کې مرګ ژوبله سوي ده، خو دقیق ارقام نه دي معلوم. په سیمه کې د عملیاتو لپاره د قندهار د امنیت قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق، د هرات د ظفر قلوردو سرتیری او د سرحدي قواوو عمومي قمندان جنرال رحمت الله روفي هم هلمند ته تللي دي. باباجي د لشکرګاه ښار په سیمه کې په شمال کې پرته سیمه ده چې دغه ښار څلورمه امنیتي حوزه هم په دغه سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه ګریشک د لشکرګاه سره نښلوي. لشکرګاه ته نږدې د اوسني وضعیت په اړه به په راتلونکو خبرونه کې د عزیز الله پوپل سره په مستقیمه توګه خبرې وکړو. د پاکستان سره اعظم نواز شریف په د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره نن وګوري. نور تفصیل به د خلیل خان نه واورو.
د غزوړ مشرانو په سپینې ماړی کې سره ګوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان هڅه دا ده چې له امریکا سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او امنیتي همکاریو علاوه په نورو برخو کې هم همکاري رامنځته سي. ټاکل شوي ده چې دواړه مشران به په افغانستان کې د سولې د راوستلو او تروریستانو سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د شاغلي شریف مطبوعاتي سلاکار طارق فاطمی واشنگتن ته تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل چې اسلام آباد چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو منځګړی هم سي. ولکه چې شریف او اوباما به د پاکستان د اټومي سلاکوټ په اړه هم خبرې وکړي. غربي رسنیو راپورټ ورکړی دی چې امریکا غواړي چې د پاکستان پر اټومي پروګرام باندې محدودیتونه ولګول سي او په بدل کې پاکستان د اټومي موادو د کنټرول او سوداګرۍ په ډله کې شامل سي. خو پاکستانی چارواکي بیا دغه راپورټونه ردوي چې ګوند دواړه مشران به دغه سیو پریکړه وکړي.
دا خلیل خان چې امریکا ته د نواز شریف د سفر په اړه باندې ریپورټ راکړ. د اسرائیلو سره اعظم بنیامین نتنیاهو جرمني ته تللی دی چې په خبرو کې برخه واخلي چې هدف د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تشنت ختمول دي. نن به نتنیاهو د جرمني د سره اعظم سره او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره وګوري. د اسرائیلو سره اعظم داسې مهال جرمني ته سفر کوي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیان ترمنځ نښتې روانې دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد بیرته د مشت سون سوی دی. هغه د سه‌شنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره روسیې ته تللی و. د ای پی خبري اجانس ویلي دی چې مسکو ته د بشار الاسد ناڅاپي سفر دا ښیي چې کیدای سي چې روسیه د سوریه لانجې ته د سیاسي حل د پیدا کولو په لټه کې وي. دغه اجانس یادوي چې دا نه ده معلومه چې آیا مسکو به دې ته زړه ښه کړي چې بشار الاسد د قدرت نه ګوښه سي او که نه. د 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې د اسد په ضد پاڅونونه پیل شوي دي، دا لومړی ځل دی چې هغه د سوریې د باندې سفر کوي. بشار الاسد د ملاقات په جریان کې د پوټین نه د روسیې د مرستو په خاطر مننه وکړه. هغه وویل چې د روسیې د مرستو له کبله نورو سیمو ته د هغه په قول د توریزم د خپرېدو مخه نیول سوې ده. بل پلو ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په د جمعې په ورځ د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په وینا کې وګوري او د سوریې د وضعیت په اړه به هم ورسره خبرې وکړي. په دغه ملاقات کې به د سعودي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیران هم برخه واخلي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې ځان نه کاندیدوي. هغه ویلي چې دا پریکړې د دې لپاره کړې ده چې د کاندیدېدو وخت تیر سوی دی. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا اعلان وکړ. د هغه یو اړخ ته ولسمشر اوباما او بل اړخ ته یې ښځه ولاړه وه. بایدن وویل چې د می د میاشتې د دیرشمې نیټې څخه چې د هغه شپږ څلوېښت کلن زوی د مغزو د سرطان له امله مړ سو، هغه او کورنۍ یې په ویر اخته دي.
Unfortunately, I believe we're out of time, the time necessary to mount a winning campaign for the nomination.
په خوشنۍ سره زه فکر کوم چې وخت یې تیر سوی دی. د دې وخت تیر سوی دی چې د کاندیدېدلو لپاره یو بریالی کمپاین وسی. خو بایدن زیاته کړه چې دی به د ملي او سیاسي موضوعاتو په برخه کې چپه خوله پاتې نسی. هغه وویل:
I will not be silent. I intend to speak out clearly and forcefully.
زه هوډ لرم چې تر خپل وس پورې به په واضح توګه او په قوت سره خبرې وکړم چې تاثیر ولري. هغه دا چې زموږ د ګوند موقف څه دی او موږ د یو ملت په حیث باید کوم لور ته ولاړ سو. د بایدن د دغه اعلان سره هغه ګنګوسې پای ته ورسېدې چې د هغه د کاندیدېدو په اړه موجودې وې. اوس نو د ډیموکرات ګوند په انتخاباتي مبارزو کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرس مخکښ دي.
او د وروستۍ خبر، بریتانیا او چین د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا قراردادونه بریتانیا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر په دوهم ورځ لاسلیک شوی دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د چین د ولسمشر سره د ملاقات نه وروسته په لندن کې خبرلان ته خبرې کولې، وویل چې دی غواړي چې بریتانیا د چین لپاره د خوشي شریک وي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8 دقیقې دي. تاسو په مکرې رپورټه له جګړو وروسته اوس د کندوز په ښار کې ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه زیاتیږي. خلکو کاروبار پیل کړی، خو هغه کسان چې د ورځنۍ مزدوري د لارې د کور ضرورتونه پوره کوي وایي چې کار نشته. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
جګړو وروسته د قندوز د خار بڼه بدل شوی. د خار په منځ کې دوکانونه سوځیدلې او د لوړو تعمیرونو خېخي په مرمیو سوري شوی دي. د خار زیاته برخه دوکانونه پرانستل شوی، خو د خلکو ګڼه ګڼه هغه سي نه ده چې درې ونې د مخه و. هماغه سي د پیادرونو په سر له تازه میوه ډک لاس ګاډي ولاړ وي. هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره له کور راوتي، ډله ډله د سړک په غاړه په دې تمناس وي چې کار پیدا کړي. خو جګړو کار او سوداګري زیانمن کړي ده. یو مر خلکو خپل دوکانونه بیا ورغول او کاروبار ته چمتو کړل، خو هغه خلک چې خاري پریخه اوس هم دوکانونه نړیدلی او سوځیدلی دي. ولی محمد د خار د چرمازار اوسیدونکو دی. هغه په یو سطل کې د رنگونو بورسونه یخی وای چې رنگمال دی. 15 ورځې کېږي چې بازار ته د کار لپاره راوځي، خو تر اوسه د کار لپاره چا نه دی بیولې. زه
د غجان سبا د کاروبار درولای د خلک ګوړې نه لري چې وی خوري. منګه په خپل هم دغه رقم کور کرا نه لرو وریکو ډوړې نه لرو چې وی خرو در پدار نه غچو کې ولاړ کاروبار ته پیدا کیږي نه شي. څه
کار
زه خپل رنګ مالک هم لته سامان نه خایره ځنګ نه ستره رنګ مالی بیخي درې دلې ده نشته. ده دغه مشکلات موږ په غاړه کې موږ دغه ټول خلکو په غاړه دغه
جګړو کې چیرته وي.
جګړو کې پیسې نه نه دلو دي چې زه وتاي وایم کور کې هم د سه پروتو د مرمو لاندې پراتو مرمو سره هم دلته پراتو کور کې هیڅ چیرې موتی نه وو. پیسې نه درلودي چې چیرې تلوي ماشومان سره پراتو.
څو ورځې کېږي کار ته راوځي؟
کار تقریبا دغه سالور 15 ورځې کیږي چې کار تر اوسه هیڅ کار نه ستاره
15 ورځې کی کار ته نه تللی
15 ورځې کې نه ماتل
نو کور کې څنګه گزاره کوي
کور کې د قرض لاندې استو دي مشکل لاندې استو تو نه قرض کو دوه نه قرض کړی دي سینې نه غم په خلاصې دوه باندې دي نشته سی دي کاروبار نه چی شوی
د قندوز خار کې شخصي موټورونه د پخوا په پرتله کم دي خو د ریکشاګانو په شمیر کې کمبود نه لیدل کیږي زیات شمیر خلک د شخصي موټرو پر ځای په ریکشاو کې تګ را تګ کوي محمد چې 60 کال عمر بلری وای چې د هم د جګړو لامل کله عمر ته تللی وو خو کله چې خار د افغان ځواکونو راغلل بیرته راستون شوه هغه وای چې ورځ تر بلې خار کې د خلکو په ژوندونو کې د جګړې ویره کمیږي او عادي ژوند کوي
خلک ډیر دي نسې سره مخامخ دي کاروبار بار نسته نه کارسته نو روزګارسته خلک دغه یو د ضعیفې د لاسه ډېر زوبل دي
خار کې چې خلک ګرځي ویره د جنگ نه
دي فعلاً خار کې خلک ګرځي دا خلک ډېر د سي دسه په وحشتناک ګرځي مګر د مخکې ورځو نو اوس حالت کده دی الله فضل دی ورځ ورځ حالت کېږي د خدای فضل له کوم مشکلات نسته د خلکو د پاره اوس فعلاً مخکې موټر ټول صحاو کې بند اوس خلک په آزادانه توګه تګ را تک وایي سي
خلک چې قندز نه تلی دي بیرته
هغه اوس درګرد چې شو دوغانو کې او بهر موټرو کې را روان دي زغپلم په لخوبي ته تلم بیرته وسراغ دلم
خار کې څه نخښته ده جنګونو
او د جنګولو نخښ خار کې ستې تر دې بندر کې یو هغه مکمل استوي د دوکانونو سوي دي د چوک نه خواته خل دغه خار تعمیرونه زیاتره ټول په مرمۍ باندې سوي دي
د خار په زینو زینو مرکزی چوک کې اوس هم د ملي اردو مرمۍ زد موټر ولاړ دي زینو زینو کې تلاشي هم کیږي خو د خار په کوڅو کې یو نیم شخصي کسان لیدل کیږي چې وسلې تر غاړي خو په شخصي جامو کې د دغه وسلوالو او طالبانو ترمنځ توپیر کول ګران نه دي کریم الله تانکی ځوان دی دی وایي چې د افغانستان بچی په جګړو کې پیدا کیږي او په جګړو کې لویږي هغه وایي چې له جګړو یې ویره کیږي خو چې پر راغلی و نو څه یې کړی وای
کندوز ولایت او غون حکومت چورسو ډیر دولتي شای چورسو بس حکومت ته ډیر تاوان ورساو دکان نه وسول غیر خلک ډیر سو بل سو ډیر مشکلات اقتصادي مشکلات ډیر سو
تاسو چیرته وای جګړو کې
جګړو کې و موږ نه دا منطقه کې و د جنگونه ول ولا دارو د افغانستان بچنو هم دغه څه پیدا سم دي ډار سره ده
جنگ سره
او جنگ سره دي جنگ سره ده
اوس مهال کندوز کې دولتي ادارې فعال دي او په خونځیو کې د ماين پاکي کېمونه د جګړو په پاتیشونو او ناچاو د مهماتو په سي ګرځي د کندوز د جګړو پر وخت له دولتي او شخصي ودانۍ او د خونځیو له ودانۍ څخه د سنگرونو په څیر استفاده شوی د معرف رئیس رستم خان امریکا غږ ته وویل چې د ماين پاکي ډلې هر ورځ درې خونځي پاکوي نو په دې خاطر خونځي بیرته نه دي شروع شوی ګلرین یزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
داود آزادی رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدئ درنو اوریدونکو تاسو په مکړی د سهي مطلب ته چې د تاریخ پرونی خبريالې فوزي احسان برابر کړی او پښتو متنې تاسو ته وړاندې کوو د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې په افغانستان کې هر کال او وزر شځي د سینې د سرطان د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي په همدې خاطر د افغانستان عامه روغتیا د سینې د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره کمپاین په لار اچولې دي او د وزارت وایي چې اکثره دا ډول ناروغان په خپل وخت وسیحي مراکز ته مراجعه نه کوي او علت یې همدا دی چې دوی تلف کیږي فاطمه چې د سینې د سرطان په ناروغي اخته شوې وه داسې وویل
متوجه شوم چې د قسمت سینې مې دوه کتلې بسیار کوچک وجود داره وخت کې متوجه شوم چې فهمیدم چې د افغانستان نه تشخیص
هر وخت مې خپل ځان کتلې خو وروسته مې په سینه کې دوه کوچني مرغړې یا دوه کوچني غدود احساس کړه چې لرم یې فاطمه وایي دا راته معلومه شوه چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ نه تداوي او نه تشخیص وجود لري نو سمدلاسه ولاړم ګاونډي هیواد پاکستان ته او هلته ډاکټرانو معلومه کړه چې د سینې سرطان یم نو سمدستي مې د دې ناروغۍ په علاج پیل وکړ د فاطمه بختیاری د خبرو څخه معلومیږي چې د سینې د سرطان د ناروغۍ په لرلو سره خپل ځان ته متوجه شوی او ژر تر ژره خپل علاج کړی او د دې خطرناک ناروغي څخه ځان بچ کړی دی او خپل د ځان د تداوی څخه راضی ښکاری دوای
بدون از اینکه ما خود دست بتم، بدون از اینکه ما تشویش کنم، بدون از اینکه ما جرأت خود دست بتم، بدون از
بل دی چی خپل ځان د لاس ورکم، بل دی چی تشویش وکړم او یا خپل جرأت د لاس ورکړم، نو می سمدستی په لومړی مرحله کې د دې ناروغي په تداوی پیل وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سینې د سرطان د تشخیص او وقایې د کمپاین د پوهاوي په اړه په خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې علت د سرطان ناروغي ده. د وویل چې دا ډول ناروغان د پوهاوي د نه موجودیت په وجه و روغتون او صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي. د زیاته کړه چې که د سینې د سرطان ناروغان په وخت تشخیص او تداوی سي، د دې ناروغۍ علاج په اسانۍ سره کیدونکی دی. ډاکټر ریچارډ پیپر کارټ د روغتیا د نړیوال سازمان نماینده هم په مراسمو کې برخه درلوده. د وویل چې هر کال 20,000 تنه په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله مري، چې پکې 20,000 تنې ښځې د سینې یا د تې د سرطان څخه خپل ژوند د لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر وویل چې د افغانستان حکومت د بین المللي سازمان په مرسته په دې هڅه کې دی چې د سینې د سرطان د تشخیص او تداوی مراکز د هیواد په دننه کې هم جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو په اداره کې او یا په سلو کې فساد سوی، او د دې ادارې راتلونکی به څه وي او حکومت به څه اقدام کوي. د دې پوښتنو د جواب لپاره د حقوقي کارپوه ډاکټر احمد سیر مهجور سره د آشنا تلویزیون مرکه کړې ده.
مهجور صاحب سلامونه، او خپرونې ته هم ښه راغلاست. په دومره لویه کچه، یعنی په سلو کې او یا مقرره په غلطه توګه کیږي، ولې دغه ستونزه اوس رابرسیره شوه چې تذکرې هم جوړې شوې او خلکو جګړې هم ورباندې کړې دي؟
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. دا ټول نه مخکې زه دې تصمیم نه استقبال کوم او امید لرم چې داسې کارونه په داسې او نتایج باندې منتج شي چې د خلکو د منافع په خدمت کې قرار ولري. خو دا یوازې زه فکر نه کوم چې یوازې په افغانستان کې د تذکرو الکترونیکی تذکرو په استخدامو کې داسې مشکلات موجود دي، په نورو اکثر برخو داسې مشکلات موجود دي.
راځي چې اوس هم دا ټکی باندې فوکس وکړو یا توجه وکړو د تذکرو په اړه. به نور خبرې به وروسته کوو. دا د چا مسؤلیت و چې د دغه ستونزې مخه یې په پایل کې نیولای وای؟ او هغه خلک چې په دومره لویه کچه غلط خلک په کار ګمارلي دي، له هغوی سره باید څه قانوني چلند وشي ستاسو په نظر؟
خو زه د ملي اول حکومت د فساد پر ضد مبارزه باندې داس او اراده ګورم چې اراده شته. خو هغه وخت چې داس چې کارونه په دې رابطه نه دي شوي، اوس هم وخت لرو چې په دې رابطه جدي اقدامات وشي ترڅو چې داس کارونه نور په نورو ادارو کې تکرار نشي، ترڅو چې موږ په آینده لپاره کار کوو او مخ په وړاندې لاړ شو. په گذشته کې داسې شان کارونه نه یوازې په دې دفتر کې شوې دي، شاید په نورو دفترونو کې، نورو وزارتونو کې داسې کارونه دخته زیات موجود لري. زه هیله لرم چې داسې تحقیقات او داسې ارزیابي دوام ولري.
بله ماجور صاحب، آیا له دې رپورت وروسته د الکترونیکی تذکرو اداره باید ټوله له سره جوړه شي که یوازې یو څو کسان له دندې لرې شي او په ځای نور کسان وټاکل شي؟ ستاسو په نظر دا څنګه باید حل شي؟
مثلا اول دا چې داسې یو زما په نظر مشکل ده چې دلته په افغانستان کې د شخص نه سیستم مهم دی، چې مونږ یو ښه پیاوړ سیستم جوړ کړو تر څو چې هر څوک چلته لاړ شي کار وکړي او ته په هغه معیارونو باندې څوک چې چېرته استخدام کیږي په اصل په هغه معیارونو باندې باید استخدام وشي. که اصلاحات ضروری دی، خود داسې ونشي چې اصلاحات د سیاسي چلن قرباني شي. مونږ په بیا د پارلماني انتخاباتو لپاره ضرورت لرو چې او انتخابات زر تر زره شروع شي او جوړ شي ک داس یو تذکره الکترونیکی تذکره موجود نه وي زما په اند بیا د انتخابات تاکن لپاره ډیر نور مشکل او مشکلات پیدا کیږي.
بله ماجور صاحب تاسو مخکې په نور ادارو کې د فساد د شتون ته اشاره وکړه، دغه ډول پلاتنې د دولت په نور ادارو کې هم تر سره شوې دي کنه؟ که نه وي شوې نو د الکترونیکی تذکرو اداره ولې او پلاتل شو؟
خدا د محترم رئیس جمهور لخوا دغه یو مستقل مشترک کمیته ده دا غوښتنه غوښتنه شوې چې د دفتر د الکترونیکی تذکرو دفتر لپاره داسې یو ارزیابي وکړي. خو مهم ده چې دغه ارزیابي چې شوې دي امید لرم هیله لرم تر څو چې په نورو دفترونو کې داسې معیارونه باندې ارزیابي وشي چې مونږ وګورو چې چیرته فساد موجودیت لري تر څو چې فساد منځلار نشي. زه فکر نه کوم حتی نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپل کومکونه او مرستې ته دوام
ورکړي. بله ماجور
په دې کې اړتیا شته خو یو شای باندې بیا تکرار کوم چې داسې یو تخنیکی کار وي، هغه تخنیکی کار لپاره باید سیاسي استفاده و نشي.
بله کداغه پلټنې په نورو ادارو کې هم موشي څه فکر کوي چې نتیجه به بل ډول وي که به د الکترونیکی تذکرو د ادارې رنګ یا بیا تر دې به هم بهتره وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر نه کوم چې دومره زیات پکې فرق وي. په نورو ادارو کې په افغانستان کې داسې فساد موجودیت لري. خو بیا تکرار کوم چې اوس داسې اراده پیدا شوې ده تر څو د دې فساد پر ضد مبارزه شروع شي. خو یوازې دا کار دلته نه ختمیږي، باید داسې بنسټونه قضایي عدلي ادارې ته هم تصفیه وشي تر څو چې په دې موضوعات باندې رسیدګي وشي. څوک چې داسې کار مرتکب شوی دی باید قانون ته جوابګو اوسي.
بله د حقوقي چارو کارپو ډاکټر احمد سیار مهجور، ستاسو د معلوماتو او ارزونه نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
قدر منور دن کو دا وخت په واشنگتن کې د ماشام اته بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. تاسو پام وکړئ خبرونه ده.
قدرمنو اوریدونکو خلیل دادو د سوری د حلب په خار کې خژوند درلود. هغه د سرویس موټر چلولو او پتنخواي د شپکسیز کورنۍ ښه گزاره کیدله. څلور کاله مخکې چې جګړه د هغوی د کور مخې ته راورسېدله نو دا هر څه بدل شول.
الوتکو به هر روز بمباری کوله، هلیکوپټرونو به هم غټ بمونه غورځول. موږ نه پوهېدلو چې کله به راباندې آفت نازل شي.
له همدې امله د ښاغلي خلیل کورنۍ هم د نورو سوریایانو په څیر د جګړو له امله یوازې له خپلو جامو او څو نورو محدودو شیانو سره چې په شای چلولی شول له سوریې نه ووتله.
موږ بله هیڅ لار نه درلوده. دا تر ټولو سخته فیصله وه چې موږ وکړه، ځکه پوهېدلو که یو ځل ووتلو نو بیا به هیڅکله هم بیرته را نه شو.
عصمت خلیل د پناهندګۍ په لټه کې بالاخره د متحده ایالاتو د ایلینای ښار ته د شپاړسو نورو سوریایي کډوالو سره سږ کال را ورسېد.
شیکاګو د ډېرو کډوالو مرکز دی. په یو کال کې تر 2000 پورې مهاجرین قبلی
د سوریایانو د ټولنې شبکه له سوریایي مهاجرینو سره په ټولنه کې د ځای په ځای کېدو په برخه کې مرسته کوي.
دلته زخت ډیر کډوال راځي خو د ټولنې له خوانه ورسره مرسته نه کیږي. دا له مهاجرینو سره د یوازیتوب ډیر ناوړه احساس پیدا کوي.
اغلی اخرس وای موږ د امریکایانو په توګه غږ جوړونه لرو او موږ غواړو له هغو سوریایي مهاجرینو سره چې دلته راځي مرسته وکړو. د ولسمشرۍ لپاره جمهوری غوښتونکی کاندید ډونالد ټرمپ د هغې په څیر نظر نه لري.
زه هغو خلکو ته چې له سوریې نه د ډله ییز مهاجرت په لړ کې راځي خبرداری ورکوم که زه ولسمشر شم هغوی به بیرته ځي. زه درته وایم که زه یې وګټم نو هغوی به بیرته ځي.
که څه هم د مهاجرت مسله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیره مهمه ګڼل کیږي خو عصمت خلیل دادو د څو کلونو کډوالۍ له امله ستړی او ستومان دی او کور نه لري چې بیرته ورستون شي.
خلک یو څه وخته ضرورت لري چې له جګړې نه دمه وکړي. دې ته اړه لري چې له خپلې کورنۍ سره په عادي توګه ژوند وکړي، ښوونځي ته لاړ شي او کار او کسب وکړي.
عصمت خلیل دادو د عادي ژوند ټول اړخونه اوس سمدلاسه د شیکاګو د سوریایي کډوالو په کوچنۍ خو مخ په زیاتېدونکې ټولنه کې پیدا کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اوس به د دې ساعت خبرونه تاسو واورئ. ټولن خبرونه. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې شمالي ولایتونو ته د غځېدلې لوی لارې د ترمیم او جوړولو لپاره د 250 میلیونو ډالرو مرسته کوي. نړیوال بانک ویلي دي چې په دغو مرستو سره به د بغلان او بامیانو ترمنځ د 125 کیلومتره لاره جوړ شي چې دغه لاره به د سالنګ د لوی لارې د بدیل په حیث کار وکړي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د باباجي د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات سوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د امریکا د ولسمشر بارک اوباما سره وګوري او دغه دواړه مشران به نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو جرمني ته تللی دی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشنج ختمول دي. او د سوریې ولسمشر بشار الاسد بیرته د مشخ ته سنڅوي دي او هغه د سې شنبې په ورځ د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره سوریې ته تللی و. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به ځان کاندید نه کړي. هغه وویل چې دا پرېکړې د دې لپاره کړې ده چې د کاندیدو وخت تیر سوی دی او د برتانیې او چین د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا قراردادونه د برتانیې څخه د چین او د ولسمشر شي جین پینګ د سفر په دوهمه ورځ لاسلیک شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیدي اوریت وی د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه. په کندهار کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 21. په هرات کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 24. په جلال آباد او کندوز خوست او مزار شریف کې بنان اسمان زیدي اوریت وی. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وی او په فراه کې به هم نن اسمان شین وی. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.